ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراج لاست قدر منوریدونکو په دې اوسه ته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خبريږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د درسي ساعت پروګرام اوري. خلمړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د قطر یو الوتکه چې روغتیایي مرستې لیږدولې نن کابل ته ورسېده. دا د قطر د هغو مرستو لړۍ ده چې د افغانستان په ختیځ کې د اګست د 1 نیټې له سلسله ځپلو سره کوي. د کابل هوایي ډګر ته د قطر له نننۍ مرستې سره دا په مرستو بار لسمه قطري الوتکه ده چې افغانستان ته رسېدلې. په نننۍ رسېدلې مرسته کې درمل، سیروم او د ژوند ژغورنې لپاره نور ضروري دارو درمل او وسایل شامل دي چې د افغانستان په ختیځ کې او تر ډېره په کونړ ولایت کې به روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته وسپارل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د وسلوالو په دریو پټنځایونو برید کړی او 19 وسلوالې وژلې دي. د پوځ په وینا د چهارشنبې په ورځ ډیورن کرښې ته څیرمه په مومندو ایجنسۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 ترهګر ووژل شول او نن په شمالي وزیرستان او بنو کې د عملیاتو پر مهال 15 نور کسان چې پوځ خوارج بللی دي له پښو وغورځول شول. په خیبر پښتونخوا کې تر ډېره تحریک طالبان ډله فعاله ده چې د پاکستان پوځ د خوارجو اصطلاح ورته کاروي. قطر خبر ورکړی چې د عربي او اسلامي هیوادونو مشران یوې غونډې ته وربللی دي. ریټرز خبري اژانس د قطري رسنیو په وینا خبر ورکړی چې په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په پلازمینه دوحه کې پر قطر د اسرائیلو د برید مسله وڅیړل شي. اسرائیلو د سه شنبې په ورځ په دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه بمباري وکړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په دوحه کې سیاسي دفتر لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا دفتر د امریکا د متحدو ایالتونو او اسرائیلو په غوښتنه جوړ شوی دی چې د فلسطینیانو ستونزو ته سیاسي حل لارې ولټوي. د حماس په وینا په دوحه کې د سه شنبې ورځې د اسرائیلو برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وژلی، خو د دوی د یو مهم مشر خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ د خپل متحد چارلی کرک له وژنې وروسته رادیکال کیڼ اړخ یې وغندل. سیاسي مدني فعال چارلی کرک د ډونالد ترامپ کلک ملاتړی د چهارشنبې په ورځ د یوتاویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. د هغه له مړینې څو ساعته وروسته ولسمشر ترامپ په یوه ویډیویي پیغام کې چې پر خپله خواله رسنۍ تروت سوشل یې خپور کړ وویل چې دا د امریکا لپاره یوه توره شیبه ده. هغه زیاته کړه چې د اداره به هر هغه چاته یا هغه ډلې ته چې په دې پیښه کې لاس لرلی سزا ورکړي. تر اوسه د چارلی کرک د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس د قاتل د موندلو په لټه کې دي. او د کرکټ نړیوالې شورا ICC اعلان کړی چې سږ کال به د ښځینه کرکټ په نړیوال جام کې د لوبڅارو چارې ښځې مخته وړي. د ICC د بیان له مخې دا به د دې لوبو په تاریخ کې لومړی ځل وي چې دا چارې په بشپړ ډول ښځو ته سپارل کیږي. د ښځینه کرکټ نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 1 څخه د نومبر تر 2 نیټې د هند او سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن پنځ شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د وګی یا سمبلې شلمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 11 نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به واورئ چې طالبانو په کندهار کې د یوټیوبرانو او د ټولنیزو شبکو د فعالانو پر کار بندیز لګولی. د کونړ او شاوخوا سیمو پر خونړۍ زلزلې د لسو ورځو له اوښتو وروسته د مصیبت ځپلو کورنیو خبر هم اخلو. په یو راپور کې به واورئ چې د زلزله ځپلو سیمو خلک وایي په تپه تیاره کې ورځې شپې سبا کوي.
زمون کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې بیټرۍ نه وي چې څه وسایل هغه ټول له منځه تللي دي. موږ ته دغه بیټرۍ یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې سره هم مهاله په یو بله غونډه کې د افغانستان لپاره د یو مناسب میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وشو.
به خاطر وخامت
د وسیت خرابوالی له عمله د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په کندهار ولایت کې د خواله رسنیو کارکوونکي یوټیوبران او ممثلان وی په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلینو یې پر فعالیتونو بندیز لګولی دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوي وو او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې په اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې د فعالیتونو اجازه نه لري. که څه هم په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست او د دې وزارت ویان په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو د امر بالمعروف په قانون کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګولی دی.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی له خپل مینوالو او لیدونکو سره د خدای پمانۍ ته د ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسؤلینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولی دی. د کندهار ولایت دی اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر رسمه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابوله سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسبای د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت لري چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په باندې باندې مش په نه جوړول او په کولو مو راشي د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست په مشته دا خبر راکړل چې نور نسی کولای چې تاسو زیرو شان اکاسی کړی یا هم خور یا عکس ونیو اخلي نو په همدې اساس یې موږ ته نور اجازه نه راکوي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخته لاړ شو او نه هم کولای شو چې تمثیل وکړو. زموږ د ډېره هغه پر موضوعات ټولنیز وه، هغه بحث کلتورونه، هغه ملکي کلتورونه چې وپر هم هغه باندې کوم ټلیفونه جوړول ده تر څو مخنیوی وسي د شرکتونو ته په میدانونه جوړول ده. نور خو داسې آیت موږ نه درلود دی چې په افغانستان کې دغه شرایط نه دي برابر چې یو څوک د سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقو پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې همهغه پیسې هم راباندې ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره یې د دې بندیز په اړه اندېښنه شریک کړه.
زما خو خپل ځکه له پرسونو چې زه د تمثیل کارغلی یم د فیسبوک ته لاره یوټیوب ته لاره موږ کار کوي تمثیل په برخه کې په لاره ته بند سره باندې کار کې د مور په لاره وګشتو نو دغه د نور کار نشي کولای تاسو دا شی چې دی په اسلام کې شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په نهمه او لسمه کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې که دا بندیز عملي نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. دی ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له تیرو لسو کلونو راهیسې دې برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2023 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په ولسمه ماده کې په لومړیو درې بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندیو موجوداتو د تصویرونو یا یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خبرونه چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي، د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي سوي، خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 19 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې، خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د کونړ د زلزلہ ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي په تپه تیارې کې ورځ شپې تیروي. دوی د رڼا د نشتون له کبله له ستونزو سر ټکوي او وایي چې په خیمو کې اوسیږي او تیاره دوی او ماشومانو ته ډول ډول ګواښونه پیښولی شي. د زلزلې له کبله دا بېکوره شوې کورنۍ د لمر او بتریو په امکاناتو د برېښنا غوښتنه کوي.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې د رڼا نی، مارانی، لړمانانی.
وایي بیرنا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمن دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوګل درې د اوسیدونکو او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوی دی او ویجاړ شوی دی. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټری نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. موږ غوښتنه کوو چې موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده، په خیمه باندې نمر لګیږي.
د دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکو او زلزله ځپلي نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسي څراغونه او نهادونه له خوا ورکړل شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دغه خیریه بنیادونه له خوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کومل کول یا هغې ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا. خو انشاءالله دا رڼا چې ده هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابر شي او ځنه ته برابر شوی هم ده، ځکه کوم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوي دي. نو انشاءالله امید ده هغه جوکې امپونه ته به هم برابر شي.
د یادونې ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو تر څنګ د سرپناه برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. میکرلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې د اګست او د شمې د شپې نه وخت زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15% ودانې په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 3,00,000 کسان هودلې دي. د زلزلې کې د طالبان حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډیر کسان مړ شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
د افغانستان په ختیځ کې لوی جړونکې زلزلې د لسو ورځو په تیرېدو سره په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې لا هم د سرپنا، خوړو او روغتیایي مرستو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل، لا تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلې او هغه مرستې چې د سرپنا، خوړو او روغتیا په برخو کې ورسره شوې دي دوی ته کفایت نه کوي. د اګست 1 نیټې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه ورول. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
د
فرید د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د چلاس کلی اوسیدونکی او د اګست 1.5 نیټې د شپې ناوخته زلزله ځپلی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تیروي. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافي اندازه مرستې نه دي ورسېدلې، ورته ویشل شوې خیمې بې کیفیته دي او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بېرته لمنځه تللې دي.
هر یو کور وران ده، ړنګ ده، غورځېدلی، کم یو نه دی غورځېدلی، نو چاونه یې کړي دي، د اوسېدو زمینه پکې نه برابرېږي، نو خیمې ورکړي دي. خیمې داسې خیمې دي چې واړه او څه ګډوډ او خیمو انتقالات هم ډېر صحیح نه ده شوي. خلک ته وایم خوسا ده، یو رقم کمزوري ده چې کېدلې ده چې هغه یو بعد ولې کې دوی شته مکمل ختمې کو کنه. نو دا مشکلاتونه ډېر دي وروره، د خوراکه انتقالات، دا خوراکه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دا وړو چې بوره دي شونه کې به کومک وشي په دې چې دا ډېر ضرور ده.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلای صادق خان چې په زلزله کې د کورنۍ دوه غړي مړه شوي هم ورته اندېښنه لري.
دلته چې د اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده، مثلا د کورونو جوړول، روغتیایي مرستې چې روانې دي، خدای ابتدایي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تعلیم برخه کې، د صحت برخه کې، د غذا د مسؤلیت برخه کې، همدارنګه پاک اوبو ته د لاسرسي برخه کې چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته وکړي، دا اړتیا ده.
د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د شګې سیمې اوسیدونکی ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا شوي، خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل شوې.
تقریبا موساد راغلی وو، یو څه اندازه هغه خلک چې متضرر شوي وو په زلزله کې، هغه یو څه اندازه سروې کړه، اما لا تر اوسه پورې د هغې سره کومه مرسته کومک لا نه دی شوی. باید هغه ته د سرپناه زمینه برابر شي، لکه خیمې اولیا که کومک د خیمې وشي. مثال د خبرې کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو دیوالونه ولیدلي، بعد هغه د دوی د آبادۍ یو څه انتظامات په نظر کې ونیول شي تر څو پورې دوی خوندي اوسي، خپلو سیمو او خپلو کورونو ته لاړ شي.
دا شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ، په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له سوې ویجاړونکي زلزلې له لسو زیاتې ورځې تیریږي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سات او کوم نړیوال سازمانونو تقریبا 340 ملکونو زمونږ سره کومه مرسته کړې، تقریبا هغه زمونږ اولنی ضرورت په ټول پوره شوې دي. دا چې د کومه زندگی په کور کې چې هغه په خیمو کې نه وي، څه ستونزې به وي. زمونږ په هنده کې د دغه نړیوالو بنسټونو نه، دغه شان د خیریه بنسټونو نه غوښتنه ده دغې خلکو لپاره د دایمي سرپناه لپاره زمونږ سره همکاري وکړي.
که څه هم نوموړي د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په 1 په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته ویلي چې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي، خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي. د اګست 1.5 نیټې د شپې ناوخته د ریختار په کچه 6 درجې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او له 3600 ډېر ټپیان شوي. دغه شان کابو 2000 کورونه هم تخریب کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. اسرائیل او قطر ته خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې مشران د خپلې خاورې وباسي یا دی ونیسي. له دې خبرداري وروسته قطر د اسلامي هیوادونو د مشرانو د سرمشریزې د جوړېدو اعلان وکړ. قطر په عین حال کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې له امریکا سره د اسرائیلو په خاطر اړیکې خراب شوي دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
قطر هغه راپورونه رد کړل چې دغه هیواد غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د امنیتي شراکت بیا ارزونه وکړي. د قطر د نړیوالو رسنیو دفتر دا راپور بې بنسټ وباله او د چارواکو په وینا یې څرګنده کړه چې له واشنګټن سره یې امنیتي او دفاعي اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې دي او لا پسې وده کوي. د دوحه واشنګټن د امنیتي روابطو موضوع وروسته تر دې مطرح شوه چې د سیشن بی پروس اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې سیاسي دفتر بمبارد کړ. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو ستره پوځي اډه ده. د قطر په پلازمینه کې د اسرائیل د حمله په تړاو د حماس په وینا چې واشنگتن او اروپایي اتحادیه د وی تر هغه ریډل په توګه پیښنی د حماس کوم مشر نه دی وشل شوی، خو د دوی د یو مهم مشر خلیل الحیه د سوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي وشل شوی دي. د قطر د کورنیو چارو وزارت نن په خپل اکسپانه کې په خبره کړی بیان کې وویل چې د دغو وشل شویو د خاورو تسپارلو او فاتحه مراسم به نن په دوحه کې ترسره شي. په دوحه کې د اسرائیل برید د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ، اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي او اسلامي هیوادونو غندلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران دې یا له خپلې خاورې وباسي یا د عدالت ته راکشي، او که دوحه دا کار نه کوي اسرائیل به یې ترسره کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په چارو کې مداخله وګڼله او د نورو بریدونو لپاره یو څرګند ګواښ وباله. قطر تر دې ګواښ وروسته خبر ورکړ چې د عربي او اسلامي هیوادو مشران یوې غونډې ته وربللې دي. په دې دوه ورځني سرمشیزه کې به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو په پلازمینه دوحه کې پر قطر د اسرائیل د برید مسله وڅېړل شي.
و موریدل چې اسرائیلو قطر ته خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې مشران دي یو نیسي او یادې له خپلې خاورې وباسي. په نړیوالو مسایلو کې یوه بله موضوع دا ده چې نن د سپتمبر 11مه پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مه د حملو کلیزه ده. په متحدو ایالتونو کې په دې مناسبت د یاد مراسم ترسره کیږي. څلورش کاله مخکې په دې ورځ په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې شاوخوا 3000 کسان د القاعده شبکې د حملو په ترڅ کې ووژل شول. له دې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د القاعده شبکې د مشر او مؤسس اسامه بن لادن پر ضد پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو لومړی واکمنۍ وپرځوله. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې سکل د جولای په 1 په یو 28 مخیز راپور کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره اوس هم مناسب چاپیریال برابر کړی دی. په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي فعالیتونو د راپورونو موضوع نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نور هم شاربو. د خبرونه د ماښام په 2 پیلېږي او تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې خپل نظر څرګند کړئ او له میلمنو پوښتنې وکړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر اته یو یو یو
ل خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپږم ناست په څنډه کې د یوې غونډې یو شمېر ګډونوالو د افغانستان لپاره د یو ځواب وین کې میکانیزم درمنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د برخې څېړونکو او د دې ناستې یوې ویناوالی فرشتې عباسی ازادي راډیو ته ویل ل سلو ډیرو سازمانونو په جنیو کې د تیرې ورځې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د غوښتنه مطرح کړه.
د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د شپږم ناستې په څنډه کې د دغه غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د مستندولو او د عاملینو د پیژندنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د جنیوا د ډیالوګ او پرمختګ مرکز چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په لسمه په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په تړاو له جزوی پرمختګونو تر بشپړ ځواب ویلو پوری په نوم ناستې کوربه و. په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بحث اصلي تمرکز پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د ځواب ویلو په هڅو، د جنسیتي اپارتاید د قانوني کېدو پر ثبت او د خپلواک څېړنیز میکانیزم پر رامنځته کولو و. د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکو او د دغې غونډې یوې ویناوالی فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې یو سلو و سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو ثبت او د عاملینو پیژندنې ته یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. د وضعیت خرابوالي له امله په ځانګړي ډول د 2023 لاګست راهیسې چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ، د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په ورته مواردو کې لکه په میانمار، سوریه او د ایران د ښځې ژوند او ازادۍ په اعتراضونو کې هم شورا داسې میکانیزمونه رامنځته کړي دي. مدني ټولنه باور لري چې افغانستان اوس ته سخت اړتیا
لري او باید همدا سپتمبر د شورا په دغه ناسته کې د میکانیزم جوړ شي.
باید در ای جلسه سازمان د مای سپتمبر ایجاد شوه.
په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ، په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د څو نړیوالو سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږمه ناسته د سپتمبر په اتمه په جنیوا کې پیل شوې او د اکتوبر تر اتمې دوام کوي. ریچارډ بنټ له دې وړاندې د ناستې په لومړۍ ورځ له غړو وغوښتل چې د خپلواک څیړنیز میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي څو د نړیوالې جزایي محکمې د یونما ماموریت او د ځانګړي استازي هڅې بشپړې کړي. هغه دغه شان وویل چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکې ځورونې سره مخ دي او هغه سرغړونې چې پر نورو ټولنو اغېز کوي دلته له سزا پرته روانې دي. په ورته وخت کې مدني ټولنو یو شمېر فعالان له دې ډلې سید اشرف سادات د دا شان یو میکانیزم رامنځته کول افغانستان لپاره اړین بولي.
موږ هیله لرو داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د افغانستان د مدني ټولنو ښځو او سیاسي قشرونو دایمي ملاتړ وکړي، طالبان د ټولو موجوده مواردو په اړه ځواب ویونکي وګرځوي او هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خپلواکو نړیوالو څیړنو لپاره لاره او زمینه برابره کړي څو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پراخ اړخونه لا روښانه شي.
د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان د 2023 په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او ښځې یې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. خو دوی دا کوي چې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغان میرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
facebook.com/azadiradio
سموک غاګله ازادي رادیو ری او د هم د خبرونه ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګر وای په تورخم کې د څورزو لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو زنډولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې دا زنډ په تورخم کې د غنی غونی او د موټرو د پلټنې لپاره دی وګدو کترونو د جوړېدو لپاره راغلی دی. دوی وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نور ولایتونو لارو هم تړلې دي چې دوی ته زیاتې ستونزې پېښې کړي.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوو او سبزیو بار لارۍ موټرې د سانتیګرد په کچه په 15 درجه ګرمۍ کې د څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمېر سوداګر وایي په ځنډ د تازه میوې او سبزیو د لاریو او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولي، ځکه په خبره یې تازه میوې او سبزیجات خراب شوي دي. د تازه میوې سوداګر رفیع الله د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل د سبزیو سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د 15 تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوري زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړي دي. دا مغو گاډو سره 14 گاډي زما برابرېږي، نو یو گاډي مونږ ته په 15 لک کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سویه باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنی غونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډي پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پنګونی خونه هم وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستون زیاتې کړي. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
موټران ولاړ دي اما لار بند نه ده، اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دادی چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت و آمد جدا شي، اوس په فزیکی لحاظ مالونه کنټرولېږي. په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګیږي. په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرې سعودي نیم سعودي افغانستان طرف نه شي هغه حق سبزی او میوه ته 80% ورکړ شوی دی. اما تقاضا زیاته ده، مال ډیر ده او بل طرف ته ډنډي پټان او غلام خان بندرونه بند دي، نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نوموړی وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکی ستونزې حل او له یوې میاشتنی ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېر ستونزې پیدا کړې وي. د تیر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تګ راتک مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راز تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي.
د دې خبرونې راپورونه تر همدې ځایه وو. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د درسي ساعت پروګرام واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجور روغ او صحت مند بوسی. زه ستاسو شوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست سره غواست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړی. زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفې څخه پیل تر 150 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې د مالیکولونو ترمنځ او د هغوی د محلولونو د ذراتو ترمنځ ټکر او د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ولوستل، چې د ټکرونو په شمیر کې موږ او تاسو ویل چې د هغوی شمیر چې د هغوی د تعامل کوونکو چټکتیا د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغوی د ټکرونو شمیر په فی واحد کښې په وخت د پخ په پام کې نیولو سره د دوی د تعامل په چټکتیا باندې اغیزه لري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو په دې لوست کښې د ټکرونو د هغه ځانګړتیاو څخه یا د لاملونو څخه چې کولی سي چې د دې لامل سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي، یو هم هغه د ټکرونو په وخت کښې د زرو لوري دي. یعنی که چېرې موږ او تاسو ګورو، دلته د یادولو وړ ده چې هر ټکر د کیمیاوي تعامل لامل نه ګرځي، بلکې ټکرونه باید خپله د فضایي څرنګوالي له نظره یو اغیزناک لامل واوسي. یعنی ټکرونه د دې لپاره چې د دې باعث سي دوی یو مناسب لوري کې باید ترسره سي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن ګاز چې د آیودین سره په مخلوط ډول سره دوی کېدای سي چې په عادي تودوخه کښې او په عادي فشار ورکولو کښې دوی هر یو مالیکول د نور مالیکولونو سره د لس په توان د لس اساس، یعنی د دوی د ټکرونو شمیر دغو ټکرونو پر اساس باندې کېدای سي چې دوی په هر ثانیه کښې یو ټکر رامنځته سي یا د دوی ترمنځ یو ټکر ترسره سي. خو که چیرې دلته د هایدروجن ګاز د ایدین سره یا د دوی ترمنځ ټول هغه ټکرونه د دې لامل سي چې مثال د دوی هغه په نتیجه کښې موږ او تاسو ته تعامل په لاس راکړي هایدروجن آیډاید. خو چیرې د هایدروجن ګاز او د ایدین ترمنځ ټول ټکرونه د هایدروجن آیډاید د جوړېدو لامل سي، دغه تعامل به له یوې ثانیې څخه په یو لږ وخت کې دلته ترسره کیږي. خو لیدل شوي دي یا هم لیدل کیږي که چیرې د یوې کوټې په یوه تودوخه کښې د هایدروجن ګاز او آیودین ترمنځ تعامل ډېر ورو ورو او ارام ارام سلو سلو چیش کیږي ترسره کیږي، ځکه ټول ټکرونه یې د دې د تعامل لامل نه دي شوي یا هم د دې لامل نه دي سوي چې دلته چیش وکړي یو تعامل رامنځته کړي. نو ځکه په دې کښې یوازې او یوازې لاس ټکرونه چیش سوي دي د دې لامل سوي دي چې د تعامل سبب سي. نو پر همدې بنسټ د دې لپاره چې دوی د یو مناسب لوري له لوري څه شي تیر سي، د دې لپاره یو مناسب انرژي ته اړتیا لري چې د هغه تعامل لازم شرایط ورته باید څه شي برابر کړل سي تر څو هغوی څه شي یو د تعامل د چټکتیا سبب سي. لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې هم وینئ، د کلورین او کاربون او هایدروجن ترمنځ او تاسو وینئ چې د کلورین ذرات راځي د کاربن د ذرات سره شش کیږي تکرار کوي د ټکرونو له وجې څخه د دې باعث کیږي د ټکر څخه وروسته چې دوی د دوی ترمنځ تعامل تر سره سي او یو مرکب ترې چې سي لاس تر سي یعنی دا چې د دوی ترمنځ یو تعامل تر سره سوی دی. نازو ګرانو زده کوونکو یو هم یو بل عامل هغه د ټکر په وخت شي د ذراتو انرژي ده چې موږ تاسو د ذراتو هغه لوري وویل د ټکرونو لوري اوس راځو د ټکر په وخت کې د ذراتو یو اندازه انرژي یعنی سربیره پر دې چې ټکرونه باید هم ځان ته یو ښه لوري غوره کړي باید یو اندازه انرژي هم ولري یعنی انرژي ته هم اړتیا لري تر څو تعامل دلته چې شي تر سره سي یا تعامل منځته راځي چې د تعامل څخه وروسته محصول مواد هم چې کوي په لاس راکوي. نو پر دې بنسټ د ټکرونو هغه فرضیه چې دې موږ تاسو ویل د فرضیه په مرسته موږ تاسو د تودوخې او د ګرمۍ اغیزه چې د هغه د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې یو پروشان رول سره ځینې لامنون چې یو عبارت د تودوخې زیاتوالی ده د ټکرونو زیاتوالی ده د تعامل کوونکو ذرو د حرکي انرژي زیاتوالی چې دا هم د زیات وخت د تعامل کوونکو ذرو شمیر له ټکرونو سره چې شکیږي زیاتیږي یعنی کله چې هلته د تعامل کوونکو ذراتو تر منځ هغه ټکرونه رامنځ کیږي یا د ټکرونو شمیر زیاتیږي د دوی سره دا تودوخه هم زیاتیږي د ټکرونو زیاتوالی د تعامل کوونکو ذراتو حرکي انرژي هم چې شکوي زیاتوالی مومي. نو په همدې اساس د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا به هم د تعامل کوونکو موادو هغه چټکتیا به هم ورسره چې شي د هغوی کچه او مقدار ورسره زیات یا لوړ سي لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې تصویر کې موږ تاسو وینو چې د دوی د ذراتو ترمنځ ټکرونه دي د دوو عنصرونو یا د دوو مرکباتو ترمنځ که چیرې وګورو د دوو اټومونو ترمنځ یا د دوو د ذراتو ترمنځ ټکر د دې لامل سوی دي چې په عین وخت کې هلته ټکر ترسره کیږي یوه اندازه انرژي په مصرف رسیږي او حتی دوی خپل لوري ته تغییر ورکوي او په مختلفو لورو سره دوی څه کوي حرکت کوي او د دوی د تودوخې او د دوی د ذراتو د حرکت د زیاتوالي سبب کیږي او حتی د دوی د تعامل د چټکتیا باعث کیږي. زه ګرانو زده کوونکو دلته موږ او تاسو د ټکرونو د فرضیې ځینې نیمګړتیاوې چې هغه نیمګړتیاوې په ګوته کوو چې د دوی دغه د ذرو د ټکرونو فرضیه چې و ځینې نیمګړتیاوې درلودله چې هغه نیمګړتیاوې موږ او تاسو په عمده ډول سره داسې ترتیب کړي دي چې لومړی د ذرو د ټکرونو هغه فرضیه چې و د هغو موادو لپاره سمون لري چې یوازې ساده اوسي او په ګازي فاس کې شتون ولري چې دغه د ذراتو د ټکرونو فرضیه یوازې د دوی لپاره خو په محللونو کې دغه فرضیه چې و سمون نه لري ځکه په محللونو کښې د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ واټن چې دی لږ ده او نشي کیدلی چې ذرو ته د ګازاتو په شان فکر وسي. دوهم د دوی د ټکرونو په نظریه کښې موږ او تاسو وویل او تعامل کوونکي ذرې په ډله ییزه بڼه او په سختۍ سره په نظر کې نیول کیږي یعنی دلته د دوی ترمنځ هغه ذرې چې دي په ډله ییزه بڼه دي نو دا خو چې ډله ییزه بڼه سو دلته مشکل ده. نو درېیم بیا ګران زده کوونکو درېیمه نیمګړتیا یې دا وه چې هغه د ټکر په نظر کې د تعامل کوونکو ذرو یوازې لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دي خو دلته د ذرو دایروي او اهتزازي حرکت هم باید د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا کې یو مهم رول ولري نو ځکه دغه یوه نیمګړتیا وه چې دلته یوازې او یوازې د تعامل کوونکو ذرو هغه لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دي. څلورم ګرانو زده کوونکو هغه د ذرو د ټکر د فرضیه په واسطه سره وایي نسي کیدلی چې د تعاملاتو د فعال کیدلو انرژي باید څه شي محاسبه سي. نو له دې کبله نورې نظریې هم رامنځته سوي دي چې د هغوی له ډلې څخه د تیرېدو د حالت نظریه وه چې موږ او تاسو ولوستله او په همدې ترتیب داسې نور ګرانو زده کوونکو د هغه ځینې نیمګړتیاوې وې چې موږ او تاسو وویل د ټکرونو د فرضیې نیمګړتیاوې چې د دغه نیمګړتیاوو له وجې موږ او تاسو نسو کولی چې د دغه ټکرونو فرضیه البته محللونو ته وکاروو ځکه دا یوازې د ساده او د ګازي فاز لرونکو ذراتو لپاره مهم او اړین وه چې باید هلته سمون ولري او باید وکارول سي. رزو ګران زکونکو د لوس په دې برخه کې مور او تاسو کټلستونه پیژنو او که څه هم مور او تاسو کټلستونه په تیر لوستونو کې لوستې دي خو د دوی د دلته کټلستونه په محللونو کې وای کېدای شي چې د تعامل د چټکتیا باعث کې چې مور او تاسو ویلې یو لامل کټلست وو چې د تعاملاتو د چټکتیا باعث کېږي کېدای شي چې مور او تاسو وای په کیمیاوي تعاملاتو کې د کټلستونو شتون د تعاملاتو د چټکتیا د زیاتوالي لامل چې کټلستونه خپل هغه مواد چې په تعاملات کې برخه اخلي خو تعامل چټکوي خو خپل په مصرف باندې نه رسول کیږي یعنی په عمل کې دا کټلست چې د خپل د تعامل په یو پړاو کې مصرفیږي خو د تعامل په بل پړاو کې بیرته کټلست جوړیږي کچیر مور او تاسو وګورو د الکینونو د هایدروجنیشن او د پاغوی په تعاملاتو کې یا هم کېدای سي نیکل او یا هم فلاتین خپل د یو کتلس په توګه په دودی په تعاملاتو کې وکارول سي خو دغه عنصرونه کچیر وګورو یا اندازه تودوخه جذبوي کله چې دوی تودوخه جذب کړي بیرته هغه وړانګو په بنه آزادیږي یعنی انرژي یوه اندازه چې کوي آزادوي چې د دې وړانګو وتل د هایدروجن د مالیکولونو د اړیکو د پرې کېدلو لامل کېږي او بیرته د رادیکال د تشکیلېدو لامل کېږي چې دغه د راتلونکو تعاملاتو لپاره یوه ښه زمینه وه چې موږ او تاسو وویل چې خپله کټلس په تعامل کښې په مصرف نه رسول کېږي یوازې د تعامل د چټکتیا باعث کېږي برخه اخلي په کښې کې نو په همدې اساس د تعاملاتو د ښه ترسره کېدلو لپاره د کټلس شتون ډېر مهم وه ځینې وختونه د تعامل په چټکتیا باندې یا د تعامل د چټکتیا لامل ګرځي او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د کټلس چې د په څو ډولونو باندې ویشل سوې ده چې یو هم متجانس کټلس ده او بل غیر متجانس کټلس ده متجانس کټلس زده کوونکو هغه کټلس ته ویل کېږي چې دوی د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه رامنځته کېږي د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه څه کېږي رامنځته کېږي او غیر متجانس کټلستونه بیا څه ناڅه د جامدو موادو سطحي یا هم یو عنصر دی چې خپله لومړني مواد کولای سي چې د هغو په سطحه کې په آسانۍ سره ترکیب سي چې دغه ډول کټلستونه بیا لومړنیو موادو د خپلې سطحې له پاسه جذبوي او دوی به په دوو قوو چې یا هم د هغوی د لومړنیو موادو جذب ترسره کوي چې دغه قوه له واندروالز قوه یا هم فزیکي متقابل عمل او یا هم له کیمیاوي جذب یا کیمیاوي متقابل عمل څخه عبارت ده چې د واندروالز قوه او موږ تاسو په تیرو لوستونو کښې لوسته ده ګرانو زده کوونکو د کټلس دا دوه ډولونه موږ تاسو په یو مثال کښې هم کرو چې په هغه مثال باندې موږ تاسو بحث وکړو چې ښه د متجانس او غیر متجانس کټلستونو باندې پوه شو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وویل چې کټلس شیشه ورته ویل کېدله په همدې ترتیب سره په کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستل خو په مصرف نه رسول کېدله اوس راځو یو مثال ته تاسو وګورئ په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي چې کټلستونه کېدای شي چې د متجانس او غیر متجانس په بڼه په همدې ترتیب یعنی لومړی دوی خپل په لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه څه شي کېږي وجود لري د بېلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو په دې مثال کښې لرو چې سلفر ډای اکساید خپله د ګاز په حالت کې وګورو د اکسیجن ګاز سره څه شي کوي تعامل کوي کله چې دوی ته تعامل کېږي د دوی ترمنځ یو د متجانس یا غیر متجانس یا خپله یو کټلست یوه اندازه د دې باعث کېږي چې د دوی ترمنځ تعامل څه شي کړي چټک وي خو خپله په مصرف نه رسول کېږي په نتیجه کښې موږ او تاسو ګورو دلته په دې تعامل کښې د کټلستونو په نشتوالي کښې دوی ورو څه شي کوي تعامل کوي یعنې دلته کټلس شتون نه لري یعنې دوی څه شي کېږي ورو تعامل ترسره کوي کله چې د درې مالیکولونو د شتون له کبله او یا هم د ډېرې لوړې انرژیکي خنډ د شتون له امله کېدای شي چې د دوی هغه انرژي څه شي وسي لوړه سي یا هم د یو پړاو څخه تعامل ډېر ورو سرته ورسېږي نو که چېرې مخلوط ته کېدای شي یا هم د نایتروجن اکساید د مونو اکساید د ګاز زیاتول یا د کټلس په توګه د دې څخه موږ او تاسو استفاده وکړو بیا کېدای شي چې د دوی پر تعامل باندې څه شي وکړي د دوی د تعامل د چټکتیا باعث سي چې تاسو دلته په دې ځای کښې وینئ نایتروجن د مونو اکساید مو څه شو کړ دلته دیو کټلیس پښتون په شکل سره تعامل کړ دی مخروط په شکل سره او بل اخر د دې بایس کیږي چې د دې ترمن هغه کټلیسونه چیشتي د بایس چې تعامل د چټکتیا بایس یو په دې ترتیب راځي تاسو ګوري د میتان غاز او د اکسیجن غاز د کچری وګورو دی ته یو نه یو اندازه تودوخه ورکول کیږي تر څو د چیشتي په کاربن ډای اکسایډ او پاینه وخت شي مړو تاسو ته چیش پلاس راکی او په پلاس راکی د دې کچری مړو تاسو مخکې مو له پادي شرایط کې هایدروجن او اکسیجن غاز چې دی کېدای شي ورو ورو تعامل تر سره کړي نو کچری د کټلیس پښتون کې به اوسي کېدای شي د دې تعامل چې شو اوسي چټک اوسي نو ګران زده کوونکو زموږ او تاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د زرو ټکرونه د لاندې کوم شوالی لرونکي دي لومړی د ټکرونو شمیر باید زیات وي دوام د زراعت لوري نیول باید ټاکل شوی وي جیم د زرو انرژي باید د ټکر په وخت کې زیات وي دال ټول ځوابونه سم دي او دوام سوال کتلستو د تعامل په یو پړاو کې په لګښت رسول کیږي او د تعامل په بل پړاو کې کتلستونه مصرفیږي بیرته تشکیلی لمینځځي او که بدلون کوي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل تر بیا راتلونکي لوست پوري شي چاره ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هله لرم ګران زکون کو چټوله بجور روغ او صحت مند به استی ګران زکون کو تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي شپږم لوست کیمیا مس مونتاش راغلاس و او هله لرم چې د لوست ترستنی شپو پر می ملتیا او کریسمس او تاسو نن نن ورځ درسي موضوع ده الکینونه چې د دوه اویم صفه څخه پیل تر دوه اتیم صفه پورې به دوام ولري کونو زکوونکو موږ او تاسو په تیل وسک شي الکانونه او پیجندل سایکلو الکانونه مو پیجندل دا وی ترمنز د هوی اړیکو په دې ته فزیکی او کیمیاوي خواص او تعاملات یو نن ورځ راځو په دیل وسک شي موږ او تاسو الکینونه پیجنو چې خپل الکینونه چې دی د الکین د کورنۍ د یو غیر مشبو هایدروکاربونونو یو ډیر ساده مرکب موږ او تاسو کولای شو چې شو بولو اتلینو بولو الکینونه چې دی د هغوی د کاربون او کاربون د دوه اټومونو ترمنځ د یو ګونی دیوی دوه ګونی اشتراکي اړیکه په درلودلو سره دوی چې دی د فعال عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي الکینونه چې دی د اولوفین په نوم سره همیه دی چې خپل د اولوفین معنا یعنی تیل جوړونکي یعنی دا چې دوی تیل جوړونکي مرکبات دي د الکینونو عمومي فورمول پیژنو ګرانو ځکه چې عبارت ده سی ان ایچ 2 ان څخه د چې په دې فورمول کې ان د کاربونونو شمیر او 2 ان د هایدروجنونو شمیر مرو تاسو په کوته کوي د الکینونو د اټومونو ترمنځ یا د کاربون د اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري د غاړي کې ډول د سیګما او د پای کې د څه وجود ولري او یو ډیر ساده مرکب هغه مخکې مرو تاسو ول چې ایتلین ده چې د اس پی 2 هایبرید لرونکي د کچيري تاسو د وګورم تاسو راځو اته یو 15 درجه د سانتیګریډ تودوخه کې تودوخه ورکول کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دې ترمن هغه د په نتیجه کې د ایتلین په نوم یو مرکب پلاس راکې یو هایدروجن چې کیږي ازادیږي تاسو په دې ځای کې وګورئ دلته موږ تاسو د الکینونو جوړش لرو چې دی یو ساده او ځانګړي جوړش درلودن کې دي چې دوی په خپل مالیکولي جوړش کې د کاربون د دوه اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه لري چې دوه ګونی اشتراکي اړیکه د دوه جوړه کېدو الکترونونو په مرسته کېدای شي چې یعنی څلور الکترونونو څخه چې شوی وي جوړ شوی وي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني او بل دي د کاربون د اټومونو په خپل منځ کې هغه دوه ګونی اړیکه چې د هغه د اس پی 2 هایبرید درلودونکې د اس پی دوه هایبرید د لودونکو یا هم په دې حالت کې شتون لري چې د دوی کاربونونه چې د هر اټوم یې درې سیګما اړیکې جوړولای شي او په یو سطح کې شتون لري یو سلوشل درجه زاویه جوړولای شي او په دې ترتیب سره دوی چې دی یو نه یو هایبرید خامخا یعنی د پی اوربیټال د سیګما په سطح کې په عمودي ډول سره یو له بل سره چشته موازی دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وویني زګرانو زکون کوز د الکینونو نومې شودنی ترازو چې د الکینونو په نومې شودنې کې موږ تاسو وایي چې د دوی نومې شودنه سره ډول کولای شو دې پېښېدنه کې ګران ځکونکو موږ او تاسو د ای ان ای ورستاري د هغوی د ویلوګ د قانونو چې ای ان ای ورستاري پر ځای باندې چشکو اضافه کوو. نو د الکینونو په مرکبات کې هم یو اور زنجیر ټاکل کیږي، بیا وروسته د هغوی په کاربونونو باندې شماره ګزاري کیږي، نمبر وهنه کیږي، د نمبر وروسته هغه د دوی شاخونه چې د هغوی چشتون لري لومړی پر هغه کاربون باندې چې کوم شاخونه دي هغه شماره ذکر کوو، وروسته د هغه څخه بیا د هغه پاتې شونی یا هم د هغه شاخ یا د معاون زینوم اخلو او بالاخره آخر یا په نتیجه کې د ټول مرکب نوم اخلو. د ای ان ای پر ځای باندې د ای ان ای کلمه یا ورستاري اضافه کول څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینی موږ تاسو یو اور زنجیر انتخاب کړی د مرکب پر څلرم کاربون باندې شمېره گزاري څخه وروسته وینو چې یو میتال ګروپ ایو شوی یا ماویزه وجود لري. نو وایو چې پر څلرم کاربون باندې د میتال د ټول مرکب نوم هیگزان دی. د هیگزان د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه یا ورستاري اضافه کوو، وایو چې پر څلرم کاربون باندې میتال هیگزین. او په همدې ترتیب راسي دوام مثال ته کچیر وګورو، لومړی اور زنجیر انتخاب کړ او د دوی د کاربن او کاربن ترمنځ دوګونه اشتراکي اړیکه وجود لري او شماره گزاري څخه وروسته په دوام کاربن باندې موږ تاسو وینو چې یو ماویزه ده د میتال ګروپ وجود لري. نو وایي چې په دوام کاربن باندې میتال د ټول مرکب نوم تشته هیگزان مازی د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه ور اضافه کړي، وایي چې په دوام کاربن باندې میتال هیگزین. او داسې نور سره تاسو کرانو زکونکو اوس د الکینونو ایزومیرو ایو چې د الکینونو ایزومیرو چې د پدوی حالات یو د سیس او ترنس چې خپل د پخوانی طریقو نوم شودنه و چې په داسې حال کې چې د دوی هغه هندسي شکلونه چې دی یو بل سره ورته دي، خو د یو مستقیم خط یعنی په یو مستقیم خط د دوی د کاربونونو د دوه اټومونو له مرکبات څخه د هغوی په دوه ګونې اړیکه کښې څه شي کېږي رسمي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوهمه طریقه د زیټ ای یا هم نوې فضایي کړنلارې په نوم سره هم یادېږي، یا د فضایي زمیرې په نوم سره هم یادېږي، چې په دې دا زمیرې چې د زیټ او ای په تورو سره ښودل کېږي، چې په دې ځای کې کچیر موږ او تاسو ګورو هغه ایزومیري چې په هغوی کښې د میتایل دوه ګروپونه په یو مستقیم خط باندې یو ځای شتون ولري، دا رنګه جوړښت د زیټ ایزومیر وایي، ځکه چې زیټ د خپله د یو آلماني کلمې د زیومین کلمې څخه اخیستل شوې ده چې مانا یې یو ځای والی، یعنی دلته د یو ځای کولو په معنا سره ده. او هغه ایزومیري چې بیا د میتایل دوه ګروپونه د خط په دوه بېلابېلو لورو باندې یعنې په بېلابېلو سطحو کښې په بېلابېلو لور کې شتون ولري، هغوی بیا د ای کلمې یا هم د ای زایمیس په نوم سره چې کېږي یادېږي، چې دا بیا یو له بل سره د مخالف یا هم د مخالفت په معنا سره ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني موږ او تاسو د سیس بیوتان او ترنس بیوتان او په همدې ترتیب د هغوی موډلونه لرو، او دوی چې ویني یو له بل سره جوړستیس فورمولونه یو شان خو یو له بل سره چې شته یو مستقیم خط په شان سره ترتیب سوي دي، او لوري یو له بل سره مخالف او چیرې سره ورته اوسو، بیا وایو چې دا چې شته زیټ ای سره په دې اساس باندې د دوی ایزومیرونه دي. زو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې الکینونه چې دي هغوی هم کیمیاوي خواص یې دوه ګونې اړیکه لري. نو په همدې اساس وایو د دې فزیکي خواص د دې شیدو درجه یې ټیټه ده، کثافت یې لوړ ده، د هغه مرکبات چې کاربونونو شمېره د دوه څخه تر څلور پورې دي د ګاز په حالت کې، او د پنځه څخه تر اتلس پورې بیا د مایع په حالت کې شتون لري، او په همدې ترتیب کثافت یو څه د یوه څخه لږ دی خو ځانګړی بوی لري، او په اوبو کښې چې دوی دي منحل نه دي، یعنې په اوبو کښې په کومه اندازه سره چې شي کېږي منحل کېږي. اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواص ته، دا چې دوی چې دي خپله د دوګونې اړیکې پر اساس د سیګما او د پای د اړیکې فضایي ځایونه ټاکي. نو په همدې خاطر د سیګما د الکتروني ورځې کثافت د هغوی د خط د پاسه د دواړو اټومونو هستې چې شکړي دي او له بل سره نښلولي دي، او د دې ترمنځ د پای اړیکې د الکتروني ورځې کثافت له دې شاوخوا څخه چې شته شتون لري، نو د منفي چارج لویه ساحه یې جوړه کړې ده. نو په همدې اساس چې دوی چې دي یو هم کېدلی شي چې د دوی ترمنځ جمعي تعامل تعاملات تر سره سي نو د جمعي تعاملات څخه یو هم راځو د الکین هایدروجنیشن ته چې مراته سوینه کچیر ایتلین د نیکل د کتلس پښتون کې هایدروجنیشن سي مراته سچ شبل اثر کې ایتان پلاس رکی یعنی کچیر د نیکل تودوخه 1500 درجه سنتیګریډ کې تودوخه ورکول سي او د نیکل په کتلس په موجودیت کې دی راځي په چش باندې بدلیږي په ایتان باندې بدلیږي یا هم ایتان لاس رکی او کچیر د الکینونو اکسیدیشن تراسو یعنی اکسیدایز کیږي لیچې د پاسانی سره یو په بیلا بیلو اکسیدایتونو سره تراغیز لاندې راځي او د همدغه ځانګړتیا په واسطه سره کولای شي چې د پارافینو او سایکلو پارافینونو څخه یو له بل سره چې وکړي توپیر وکړي. نو موږ او تاسو وینو کچیر د الکینونو اکسیدیشن څخه په بیلا بیل مرکباتو څخه چش کیږي لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني د الکینونو د سوځیدونو څخه په پایله کې مراد تاسو وینئ چې کاربن ډای اکساید لاسته راغلی ده او اوبه لاسته راغلی او انرژي ترې چش شوې ده لاسته راغلی. خو په عادي شرایط کې کېدای شي چې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونې اړیکه په ځای باندې چش شي ترسره سي او که چیرې وګورو مراد تاسو ویلی چې دی کولی شي په اسانۍ سره په بیلابیلو لارو سره چش شي دوی اکسیدیشن سي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو چې د الکینونو اکسیدیشن مو ویلي د دوی کیمیاوي تعاملات کښې یو هم د الکینونو پولیمرایزیشن وایو چې دوی یو له بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي په پایله کښې کولای شي چې پولیمیرونه جوړ کړي چې ایتلین خپل یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره همدارنګه د ایتلین څو مالیکولونه له یو بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي د ایتلین پولیمیرونه چشکې به ترې جوړوي. هغه چې لومړی الکین د مونومیر په نوم سره او په همدې ترتیب سره چې د یوناني کلمه د خپل مونومیر د یوې برخې په معنا سره ده او د مونومیرونو له اړیکو څخه جوړ شوی زنځیر چې د هغه د پولیمیر په نوم سره یادیږي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو د دې عمومي فورمول ده سی ایچ دوه رابطه سی ایچ دوه این عمومي فورمول ده. په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه د پی وی سي یا هم پولی وینایل کلوراید که چیرې وګورو د پولیمیرونو عمومي فورمول پر اساس په دې ترتیب سره ښودل کیږي او دوی چې دی د پروپلین په نوم سره هم یادیږي. د الکینونو لاسته راوړنه اوس څه ډول کولای شو چې الکینونه لاسته راوړو؟ ګرانو زده کوونکو الکینونه چې دی د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې ډېر په کمه اندازه سره موندل کیږي. نو دوی چې دی کوچني اولوفینونه په لږه کچه د نفتو د ګازاتو په مخلوط ډول یعنی د هغوی سره یو ځای په مخلوط ډول چش کیږي موندل کیږي او لوی اولوفینونه چې دی هغوی بیا خپله په نفتو کښې موندل کیږي. نو که چیرې نفت ټوټه شي یا هم پایرولیس شي نو الکینونه ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي چې موږ او تاسو په دې ډول میخانیکیت کښې تاسو وینو چې لوړ الکانونو ته کېدای شي چې د 400 څخه تر 500 درجې د سانتیګرید پورې تودوخه ورکړل شي او په پایله کې د الکانونو راډیکلونه ترې لاسته راشي او دغه تعامل په بهیر کې د الکینونو دغه راډیکلونه هم موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه راډیکلونه کېدای شي چې موږ او تاسو په لومړي پړاو کښې د کاربن او کاربن د اړیکې د پرې کېدو په پایله کښې د دوی څخه چش شي داسې حاصل شي یا هم لاسته راوړل شي چې د دې لوړو پارافیرونو مالیکولونه د همدې لاندې دریم او دوام کاربن هایدروجن زنځیر وروسته کېدای شي چې داسې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی د یو کټلیس په ټوټه کېدلو او په همدې ترتیب دوی یو هایدروجنیشن عملیه په پایله کښې او په همدې ترتیب د دوی د هغه کرومیم اکساید د کټلیس په توګه کولای شو چې 450 څخه تر 460 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي او په نتیجه کښې ورڅخه چه شي لاسته راسي د ایتایل الکولو ته د ګوګلو تیزاب او یا داسې نور پښتون کښې هم کېدای شي موږ او تاسو تودوخه ورکړو او په پایله کښې ایتلین او اوبه چش کړو ترې لاسته راوړو. په دې طریقې سره موږ او تاسو د الکینونو لاسته راوړل وویله. راځو اوس د الکینونو مهم مرکبات وایي چې یو عبارت د پروپلین څخه ده بیوتلین څخه ده او په همدې ترتیب سایکلو پینتین څخه ده چې ایتلین خپله موږ او تاسو وویله چې د په ګاز حالت کې هم شتون لري، په اوبو کې په لږ او په الکول کې زیات اندازه حلیږي، او په همدې ترتیب سره پروپلین چې د خپل د ګاز په حالت موندل کیږي، او په صنعت کې د کریکینګ په طریقه سره د نفت د ګازاتو او د پروپان د ډیهایډریشن څخه خلاص ترازي. بیوتلین هم د دروي زمیري لرلودون کې دی، او په همدې ترتیب سایکلوپینتین چې د غبی پادي شرایط کې د سایکلوپینتان په مایع حالت سره وجود لري په 43 درجه سانتي ګرید کې پیښې دوه راځي، او دا مرکب کېدای شي چې د سایکلوپینتان څخه چې شته لاسته راوړل شي. زو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به یو کتابچه او قلم وجود ولري تر څو د سوالونو نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال: د ایتلین په مالیکول کې د کاربن دوه اټومونو ترمنځ کوم اړیکه شتون لري؟ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی، آیونی. دوهم: د کاربن د اټومونو ترمنځ د هایبریدایزیشن کوم حالت وجود لري؟ اس پی، اس پی درې، سولور اس پی درې او اس پی دوه. د الکینونو دوه ګونی او درې ګونی اړیکه په نسبت په اکسیدایز کیږي ورو، چټک، یو شان او کنه اکسیدایز کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع په همدې ځای پاتې ورسه، تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شولو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکلي